السلام علیکم در مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د مستخین 2 بجې شوې دي زمي ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې غړې کې مونږ دوا پروګرامونه لرو لمړي به تاسو ته د مشال ریډیوي مجله خبرونه وړاندې کوو دا غیر ستو بیا د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې سروې پروګرام به تاسو ته زمون همکار ملیحا مرزاده وړاندې کوي خو درس مخ کې د دې سات خبرونه د اسرار الله مومن نه اورو
کومبے د مهم خبرونو سره ټکی په شمالي وزیرستان کې ځای اوسیدونکو د حکومت نه غوښتي چې د نام نه ختمولو د وسلوال لخوا د تقتل شو کسان دورا شکولو بندوبست وکړي. په پاکستان کې د مارچ پر دریمه د سینټ 340 لپاره انتخابات کیږي او د غانا ولسمشر لومړنی کس دی چې د کوواکس نړیوال کمپاین په ترڅ کې د کورونا واکسین ورکړل شو. اوس د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې ځای اوسیدونکو د بیلابیلو احتجاجونو د لارې له حکومت د نا امنۍ ختمولو د وسلوال لخوا د تختول شو کسانو د راخوشي کولو غوښتنه کړې. د شمالي وزیرستان په میرالي کې عام ولس او دکانداران د روانې نا امنۍ پر ضد په دریم مرسم په احتجاج دي او بازار یې بند کړی. دوی وایي په سیمه کې ورځ تر بلې نا امنۍ زیاتېږي چې له وجې د دوی کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او تګ راتګ هم له مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا پرون د سیاحت محکمې کارکوونکو هم احتجاج وکړ او له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د فبروري پر 28 په تحصیلي شوه کې وسلوالو د سیاحت محکمې کسان تښتولي دي نو هغه دې بازیاب کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان پرون مشال ډوته ویل د سیمې امنیت او تختول شو کسانو د بازیابۍ لپاره یې کوششونه روان کړي. د فبروري پر 28 په شمالي وزیرستان کې ناڅرګنده وسلوالو په دوو بیلابیلو پیښو کې د څلورو زنانو په ګډون 15 کسان ووژل. سږکال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو د روان لړۍ د 5 پیښه ده. په پاکستان کې د مارچ پر دریمه د سینټ 340 لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د څلور وڼو صوبو نه د 640 سینټرانو ټاکنې لپاره به سبا د صوبایي اسمبلۍ غړي او د اسلام آباد د 200 لپاره به د قومي اسمبلۍ غړي خپلې رای کاروي. ملخوا پرون د پاکستان سپریم کورټ د سینټ په انتخاباتو کې په پټه د وټونو ورکولو په حق کې رای ورکړه. سپریم کورټ د تیرې شنبه په ورځ په دې اړه خپله فیصله خوندي کړې وه. سینټرانو یا د مشرانو جرګې غړي د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي او هر درې کاله وروسته د نیمایي غړو د مودې پوره کېدو وروسته پر خالي شوو نیمایي چوکیو بیا انتخابات کیږي. سکل هم د مارچ پر 11 د سینټ له 104 غړو څخه د 250 غړو شپږ کلنه موده پای ته رسیږي خو د پخوانی فاټا پر 104 چوکیو د اوار انتخابات نه کیږي ځکه چې دا په قبلي سیمو کې زم شوې دي. په جنوبی وزیرستان کې د ماټر ګولۍ چاودنې 2 ماشومان وجلی. د جنوبی وزیرستان د سرروغ تھانی د پولیسو مشر علمگیر مسید مشال ډوته ویلي چې پرون د مارچ پر لومړۍ نیټه په مکین تحصیل کې خور او ورور د ماټر ګولۍ په چاودنه کې وجل شوی. د نوموړي په وینا چې دواړو ماشومانو دغه ماټر ګولۍ وموندله او بیا یې ورسره لوبې کولې چې وچاودېده. د یو بل خبر له مخې په باجوړ کې ناڅرګنده وسلوالو جان باچا نومیتن وژلې دی. د باجوړ د سلارزو پولیسو ډي اس پي ګلزار خان نن مشال ډوته ویل دغه پیښه د مارچ په لومړۍ نیټه هغه وخت رامخته شوه چې جان باچا کور ته روان و په ګنګ نومې سیمه کې پرې وسلوالو ډزې وکړې او نوموړی یې وژلو. او د غانا ولسمشر لومړنی کس دی چې د کوواکس نړیوال کمپاین په ترڅ کې د کورونا واکسین ورکړل شو. کوواکس چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې د مرستې نړیوال پروګرام دی رد لري چې د روان کال تر پایه به لږ تر لږه 2 اربع خلکو ته واکسین ورسوي. په ورته وخت کې په چین کې د روغتیا ماهرین وایي پلان لري چې د روان کال تر جون میاشتې 40% خلکو ته ټیکې ولګوي. تر دې دمه د 1.4 اربع آبادۍ په دغه ملک کې 3.5% خلکو ته واکسین ورکړل شوی دی. په امریکا کې د 50 میلیون نه زیاتو یا 45% خلکو د کووید-19 واکسینو لږ تر لږه 1 ډوز ترلاسه کړی خو 25 میلیونه وګړو ته د واکسینو 2 خوراکه ورکړل شوي دي. د واکسین په برخه کې د پرمختګ خبرونه داسې مهال ورکول کیږي چې په بریتانیا کې د یوې څېړنې موندنو خودلی چې د فایزر او استرازینیک شرکتونو واکسینونه په هغه زړو خلکو کې ښه نتیجه ورکړي چې جدي ناروغي لري. دا تر دې مهال د مشال خبر.
خبرینم د اسرائیل علم مومن نواری د لوریدونکو وخت شبه دی واستونیز خبرونه د مشال رادیوي مچلې د خبرونه زمو همکار نجیب امیر جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د پښتو د خوږجب شاعر عبدالرحیم روغانی په یاد غږیږو. هغه سخ کال د فبروري په څلرشتمه له ورپېخې ناروغۍ وفات شو، خپل مینهوال یې غمجن کړل او د تللو د قافلې ملګری شو. نوموړي سناسه اویا کاله وړاندې په مټه سوات کې نړۍ ته سترګې غړولې وې، خو د هغوی مشران د دیر د ډوګدارې نه کلونه پخوا سوات ته کډه شوي. په دیر کې اوس هم د روغانیانو کلی موجود دی او هغوی هلته استوګنه لري. نوموړي د 2012 کال د مې په 13 زموږ همکار هارون باچا ته په سندرو مل خپرونه کې د خپلې زوکړې د ځای ځایګي او د خپلې شاعرۍ د پیلولو په اړه داسې معلومات ورکړو.
جما خو زه پیدا شل مټه علاقه نه سواد ابتدائی تعلیم بس لسم سینس پس ڈویژن کو دا غنه پس بیا جما والد سی بو دا سکول تعلیم نه خو هغه دا و چې سکول تعلیم څوک کی نه کافر کی کته جامع ازهر ته زینو لیگم د خو یو کالک ته برام نه زی او بیا روس ماش پر سم پوری پرایټ کړو او په دې دوران کې زه سکول سال مشپږی ښکاله ما تدریس سلسله جاری ساتلې و. شعر و شاعری خو زما د دې وړوکوالي نه ځکه چې زه په څلورم کې وم پنځم کې وم نو ما به استادانو ما ته ته په ما پورې څه جوړ کا بد به ته ما پورې څه جوړ کړم. دا مې یاد دي چې ما ته بډه شاعری به ما په هغه وخت کې کوله خو باقاعده شاعری کې ونه زه د اووم اتم نهم داسې دې کلاسونو کې زه وم چې ما به لیکله او هغه به ما جمع کوله. خو بیا هم د ډېرې زمانې پورې چې ما څه لیکلي نو هغه زمانه بیا ضایع شي ورک شو. تقریبا په 84 کې بیا ما دا سوچ راغی چې یاره دا فن خو ما اسم پریږدي نه. نو ما دا سوچ وکړو چې یاره دا یو فن دی، دا یوازې د سندرو لپاره نه دی بلکې دا د دې لپاره هم دی چې زه پرې د مخلوق خدا خدمت وکړم. زما په ذهن کې څه دي هغه زه خلکو ته ورسوم او سیز د کومه د ژوند په لاره کې نه چې هغه سلسله وار زه خلکو ته وړاندې کوم. دا مې یو عبادت دی. په دې طریقه باندې ما اولنی کتاب نوې نغمه په 5 کاله کې ولیکه.
د خوږجبي شاعر ارواخات عبدالرحیم روغانی د ژوند او کار په اړه به زموږ خبرې روانې وي. وروسته درته داغه د ملګرو ادیبانو او شاعرانو خبرې هم دروو، خو اوس ته کرن خان په آواز کې د روغانی صاحب دا کلام اورو.
ارمان پیدا کرے پسڑ باندھی بیمار تھی درمان درمان پیدا زئی پتن باندھی سندان وزڑری خم پیدا کڑم زئی پتن باندھی سندان وزڑری خم پیدا کڑم زئی پتن باندھی ری خم پزڑ سندان سندان پیدا کڑے زئی پیدا کڑم ارمانی ارمان پیدا کڑ سے پیدا کڑم ارمانی ارمان پیدا کڑے.
د کرن خان په آواز مو د عبدالرحیم روغانی کلام اوریده. دا خغلی شاعر زمونږ په منځ کې نشته خو یادونه ژوند دي. د هغه اشعار او افکار به تل د پښتو د شعر د قدردانو په ذهنونو کې خپل ځای لري. نوموړي په خپل ژوندونه دا ویلي چې د موسیقي سره بې حد او بې کچه مینه لري.
موسیقي دا خو قدرتي خبره ده لازمی خبره ده چې دا داسې فنکار چې کم د فنون لتی په سر تاریخ لري هغه به ارومرو خوښي او بلکې داسې به خوښي څنګه چې یو موسیقار هغه خوښي. نو موسیقي خو زما ډېره زیاته خوښه ده. زما زیات تر ناشناس صاحب اواز زما خوښ دی. داسې همایون صاحب شو
دا خبرې دروخه د عبدالرحیم روغانی وی چې اوس ته تاریخ برخه دي. دا چې تل تر تله په خنوم پای خاغلی نو نن موږ هم د مشال راډیوي مجله کې د نوموړي پر ژوند او کار خبرې کوو. دا هغه د شعر او نثر ګڼ کتابونه چاپ شوي. لومړی کتاب یې په 1992 کال کې چاپ کړو چې اول یې ورته تاریاق نوم غوره کړو خو بیا وروسته یې نوم بدل کړ او نوې نغمه نامه یې پرې کېښوده. د سوات د سیمې لیکوال شاعر او کلتوري شخصیت عثمان ولسیار په دې اړه مشال لډیو ته داسې وویل.
نو نوې نغمه د روغانی سیم لومبې کتاب چې کوم په 1992 کې چاپ شوی و. روغانی د پښتو شاعرۍ کې دا د یو ځانګړي اسلوب شاعر و. هغه یو رجحان ساز شاعر و. ډېر زیات د خپل انداز یو شاعر و چې هغه پښتنو ته نوي فکرونه هم راوړي دي او بل زاړه فکرونه هم هغه په نوي پیرایه کې پیش کړي دي. د هغه اسلوب چې دی ځانګړی اسلوب دی په هغې باندې چا اثر نشته زیات که اثر دی نو هغه د خپل اولس او د خپل اولسي فکر یا د اولسي شاعرۍ د اسلوب اثر وپې په فني حواله باندې د هغه شاعري ډېره زیاته منوره ډېره خوندوره شاعري ده. خو دې سره سره د روغانی صاحب چې کوم بنیادي کار کړی هغه په فکري حواله دی چې هغه د طنز او مزاح په شکل کې زمونږ د ټولنې زمونږ د سماج د پښتون قوم د دې هغه ستونزې چې دي هغه په ډېر ښه انداز کې هغه مخې ته راوستي او د دې بد خصلتونه چې کم دي هغه غندلې هم دي او هغه په ډېره ښه طریقې د هغه اسلام کړی ده.
د نوې نغمې تر څنګ د عبدالرحیم روغانی نور کتابونه هم چاپ شوي چې زوریدلې احساسات، سندریز احساس، خودغرض، د رڼا ساس کې سندرې او خبرې او قربانه خیالونه د یادولو وړ دي. د هغه کتاب خودغرض په 2019 کال کې په لندن کې په انګریزي ژبه هم چاپ شوی چې د سیکرټ سپیرټ آف سیلفیشنس نومیږي او په آنلاین یا پرلیکه د خرڅلاو لپاره اوس هم په امازون بازار کې موجود دی. دا کتاب د لندن یونایټیډ پی سي ادارې خپور کړی او له پښتو عبدالقاسم سواتی او پروفیسر رحم غنی انګریزي ته اړولی دی. تخبرونه په دې برخه کې د هارون بچا په غو کې د عبدالرحیم روغانی ل دې خولي غزل نه خوند اخلو.
هغه سرور هغه بد نور تماشی تکینو تماشی تکینو اس بد نور تماشی تکینو سمون دور سید سیاله لاڑ او سیاله لاڑ آغ سرور ہگٹالے
دا واز د هارون بادشا او دا کلام د عبدالرحیم روغانی و. زمونږ د خوږژبه شاعر د 2021 کال د فبروري په 23مه د ورپېخې ناروغۍ له کبله وفات شو او د سوات په ګلکده کې خاورو ته وسپارل شو. هغه سوات چې دی پرې مین و او په یو شعر کې داسې یاد کړو چې بیا چې شي تازه زړه یادونه روغانی ته خدای د سوات ته راوله د سوات په بهانه. د مشال راډیوي مجلې ته غوږی چې دا ځل پکې دروخه د عبدالرحیم روغانی د ژوند او کار په اړه معلومات او د هغه د ملګرو فرهنګیانو تاثرات اوري. د دې خپرونې په جوړولو کې په سوات کې د مشال راډیو همکار نیاز احمد خان موږ سره مرسته کړې ده چې من نه ترې کوو. روغانی یو له هغو شاعرانو څخه دی چې قطعي زیاتې لیکلې دي. کلونه پخوا په نوخار کې د یوې مشاعرې پر مهال چې هغه خلکو ته خپلې ترسکونې قطې یا سلوریزی اورولې نو د هغې مشاعرې مشرانو په شریکه نوموړي ته د بابای قطه خطاب ورکړو. اوس هغه په همدې نوم هم یو پیژنګلوي لري. خو لیکوال او څېړونکي همایون مسعود وایي د روغانی شاعري یوازې تر قیتو پورې محدوده نه وه.
خلکو چې دی هغه بابای قطیه ته محدود کړی و، خو نه هغه یوازې دا چې بابای قطیه و، خو هغه چې په فرانس کې چې دی نو د هغه مونږ د هغه د سیټایر په وجه باندې چې د سیټایر په جبه باندې هغه د خپل قوم چې دی اقام هغه مسائل چې دی نو اجاګر کړي دي، نو بېشکه چې دی نو هغه د فرانس د وولټیر نه کم شخصیت نه و.
لیکوال، شاعر، ژباړن او د قانوني چارو پوه تاوله ایډوکیټ وای روغانی په انسانیت مین شاعر.
نو بس روغانی صاحب خو یو جنوان شاعر او داسې دغه په شخصیت کې ډېر زیات خوبای وي، خو کمې چې هغه دومره د شهرت بام تر رسول د هغه هم دغه شاعری و. پغی باندې بدل تمل کر استاد سره بلا خبره کړي چې په دې جدید شعری ادب کې چې دغه کم کنټریبیوشن دی د پښتو، دا په مدو مدو خلک یاد ساتي. روغانی صاحب چې څومره ښه شاعر او دومره زبردست انسان مو، ما بلوز په سوشل میډیا باندې د خپل اکاونټ نه پوسټ هم کړو چې ډیر زیات په بد حالت کې خبرې هم نشو کولای، خو ما ته دا خبره وکړه چې یاره ما ټول عمر د انسانیت لپاره شاعری کړې ده. ما سیک، هندو، بل مذهب والا، یهودی، عیسائی دې ته نه دي کتلی، خو چې کم ځای دردېدل انسان دی نو ما دغه غږ پورته کړی دی. او بل دا چې یو خبر دا زما سره په هغه حالاتو کې هغه شریکه کړی و چې کم انسان د نور مخلوقات درد نه محسوسوي، نو دا انسان نه دی، د مثال د کاڼي. نو دا هغه تعلیمات چې دی په شاعرۍ کې کاغی ته منګه ګورو، یا دا هغه منګه د روزمره ژوند کې د خلکو سره ډیلینګ ته ګورو، یو ډیر لوی انسان و، ډیر لوی انسان و. دومره ښه شاعر و چې ما دا هغه په دویم کتاب زوریدلی احساسات باندې خپل کم اعزاز ورکړی و چې که پرس کا افلاطون د شاعری لوسته یا اوریدلې وې، نو هغه بشر تم د خپل تخیلاتي ریاست نه د شاعر د وستو خبره نه وکړي.
اتولای ایډوکیټ د افلاطون د ریاست کتاب حواله ورکړه چې پکې نوموړي ویلیو د هغه په خیالي جمهوریت کې به د شاعر ځای محدود وي، هغه به د معبود حمدونه او یا هم د وطن حماسي شعرونه وای، تر دې هغه ورته هغه نور ځای نشي ورکولی. خو عبدالرحیم روغانی ته خلکو په زړونو کې ځای ورکړو. د هغه ملګری شاعر سراج الدین سراج وای روغانی د مظلومې طبقې لپاره شاعري کړې وه.
هغه همیشه د مظلومې طبقې شاعري کړې ده. دا ځپلې قام چې کوم دی، دا دې نظام غندنه یې کړې ده، دا نظام یې غندلی دی، او په خپله شاعرۍ کې د مظلوم خلکو د هغوی دردونه آهونه سندرې کړي دي او قام ته مخامخ کړي دي.
د مشال راډیوي مجله اورئ. دروخه د عبدالرحیم روغانی یو بل شعر یو وار بیا د هارون باچا په غږ کې درته وړاندې کوم.
ಹಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗಮರ ತಗಗೀಗಿ ನನ್ ಹಗನನ್ ಸಬಾಯೆ ರಾತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಗೀಗಿ ನನ್ ಹಗನನ್ ಸಬಾಯೆ ರಾತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಗೀಗಿ ನನ್ ಶಾರಿ ರಾತ ಸುಮ್ಮ ಶಾರಿ ಕವಿ ಹಗೈ ಶಾರಿ ರಾತ ಸುಮ್ಮ ಶಾರಿ ಕವಿ ಹಗೈ ಶಾರಿ ರಾತ ಸುಮ್ಮ ಶಾರಿ ಕವಿ ಹಗ ಖಂದ ಗಾನಿ ದಿ ಹಗ ಖಂದ ಗಾನಿ ದಿ ವಲ್ಲ ರಾತ ಖಂದೀಗಿ ನನ್ ಹಗ ನನ್ ಸಬಾಯೆ ರಾತ
د هارون بادشاہ په آواز مو د عبدالرحیم روغانی کلام اورېده. روغانی درې زامن او لوڼې درلودې. د خبرونې په دې برخه کې د عبدالرحیم روغانی د لمسی عرفان خبرې دراورو. هغه د روغانی صاحب د مشرۍ لور زوی دی او خپل نیکه ته ډېر نږدې پاتې شوی دی.
د بابا چې دی خپل درې زامن دی دغه ویلونه دي کنه، زما د مور سره او زه د مشرې لور زوی یم، او موږ هم بس اولنۍ نو سي زه یم، لکه زه د بابا سره ډېر زیات کلوز وم، ما له بابا سره ډېر زیات ټیم تیر کړل، او بس چې چرته بم ته خاص کر ما ته به زیات تر وی ځکه بابا په ما باندې ډېر زیات مینو.
عرفان وای نیکه عبدالرحیم روغانی پر ژوند مین سړی و، هغوی ته یې تر وروستۍ سلګۍ تسلي ورکوله چې هغه به ښه شي او په خپلو پښو به ودرېږي.
بس بابا د اخر ټیمه پورې د اخر نه ورځ پورې لکه دیسه خبره نه د کلی چې باغې باندې موږ ته تکلیف راورسې، وی به زه خبر اوبر يم زه به جوړ شم، بابا خپل حوصله بالکل نه بیلری بس اخرنه ټیم چې شو بس داغه نه بعد هغه کله به هوش شو داغه نه بعد داغه حوصله دغه شو داغه اخر ټیم پورې هغه ډیر غټ جنگي ولړو ډیر زیات لکه بابا زنی شمیل چې بابا امر طاقتور انسان په دې دنیا کې بلوي
خودری غچ هدا سی و نشول عرفان خپل نیکه او پښتنو یو لوی شاعر بایلوت لمسی عرفان وای پښتنو پر ژوند او مرګ داغه نیکه ته ډیر درناوی ورکړی دی
او بل خبره چې نن چې ما کم صورتحال وای زری خلکو ډیر زیات مشکور یم چې دومره خلک راځي بابا دومره عزت دی بابا لور کو دا بابا خیرنه ډولای وا بابا له ډیر زیات عزت ورکو
خبر اچھی د روغانی صاحب د کورنۍ او قام شو نو لکه چې مخکې مو یادونه وکړه چې داغوی مشران ډیر کلونه په خوا د دیر له ډوګداري سواد تتللیو نو داغه په مرګ د دیر د روغانیانو یو پلاوی د سیدو شریف ګلکدی ته ورغلیو او خپل یو شاعر خپلوانی د وښکو په بدرګه کې د خاورو سینې ته له ډیر ارمانونو سره یو ځای سپارلو په دغه ډله کې شیر زمان شیر روغانی هم هغه مشال لډیو ته ویل
نو منگا دا دیر دے طرفنا ٹول وفد چراغ لے دے دا روغانی قام شپاغے کی زمنگا استر مشر مولانا گل نصیب خان صاحب سینیٹرم تو چر پراوڑے ہو داغا سر زمنگا چکم دے پلے لاجی صاحب چی دا روغانی تنظیم اگر صدر دے پدے وقت کی او داغا سر چکم دے نہ دغا سی نئی مرور چاہ سیکٹری دے نہ ٹول قام دا طرفنا دا یو وفد راغلے ہو دل تچر پراوڑے ہو داغا پدے جنازہ کی شریک شو منگا دعا کو چرب کائناتا دے بابالا چې څنګه مقام تا دلته ور کړو دی بابا لا چې کوم مقام تا د جبه د لیک په لحاظ سره د اواز په لحاظ سره دلته ور کړو دا مقام ولا په جنت الفردوس کې عمر کې
بیا چې سیندا ز زړ یا تونا روحاني تا اے بیا
سراج الدین سراج د عبدالرحیم روغانی نږدې ملګری شاعر او داغه سره دومره مینه وا چې خپل شعرونه به ورته په یاد او یاد وی کنه خو د روغانی هغه ته ټول په یاد وی اتی هغه وای
یاره جی مرای می غوټه زو سویم چې تاسو سره می خبرې من شم کولې لکه دومره زما د غدي احساسات منګه ټوله کړه راغلی او زما د کور سره او زما رورو په ما ډیر ګران او موږ د لری لری پورې یو ځای ګرځېدل یو زه به داغه حالات تر عمره باسو سوم جی او ډیر ګریټ سړی او ډیر معصوم سړی او انتهایی مخلص مینا ناک او زړسوان دی ما چې په هغه کې کمی خوبې لیدلې دي دا هغه شاعري ما سره پرته ده کومه چې په اند ریکارډ نشته یاره زه خو ته وایم چې زما دومره زیات خوښ چې زه چې داغه څومره شاعري کړې دا ټول ما په یاد یاد کړې د دې نه زیات عقیدت نشي کېدې
اته رحمان اته د سواد د جهانزیب کالج د پښتو سانګې مشر دی هغه مشال لډیو ته ویل روغانه د خپل اسلوب لمخې یو نادر شاعر او داغه د امړنی لوجې چې کومه تشه پیدا شوی هغه به په ډیره ګرانه ډکېږي
پنورو حوالو به دغه نه لوی شاعرانه مو دغه نه به ډیر لیکلم کړي خو دغه موضوعاتي او اسلوبیاتي نه وخت چې دا صرف دغه پیژنګلو و نو زه خدا غنم چې ډیره موده په پښتو ادب داسې شاعر داسې لیکوال پیدا نکړی شي ډیره موده به لګی چې څوک د روغانی غوندې پیدا کیږي او دغه پرنګ کې خبره کوي او دغه پشان خبره کوي بیا دا چې د سواد په حواله باندې هغه د پښتو ادب کې د لری لری پوری د سواد نمائندگی کړی ده دا د سواد په پښتو ادب کې یو ډیر ژوندۍ ډیر متحرک او ډیر توانا आवाज سواد د غینه محروم شو
اته رحمان اته وای دا د نورو لیکوالو سړونکو دند د چت عبدالرحیم روغانی پر فن سړنی وکړي او د هغه د ادبی سفر هغه درسي هم پرانیزي چې تر اوسه نه دی پرانستل شوی
دا سیده چې د روغانی صاحب په شاعرۍ کې ډیر زیات پرتونه دي ډیر زیات په هغه کې زاویې دي په د مختلفو زاویو نه کار کیدی شي دغه شعر هم په خپل ځای ډیر دروند دی او ډیرې خبرې پ کیدی شي زه وایم چې نوی لیکوال یو یو که دغه یو یو زاویه روالي نو دم د نوی لیکوال دپاره ډیره لویه خبره ده بیا دغه په نثر کې دغه خپل رنګ دی لکه څنګه چې دغه شعر ځانګړی داسې دغه نثر هم ځانګړی دی دغه اسلوب هم ځانګړی په نثر کې هم دی او دغه موضوعات ځانګړي دي را روان چې کوم سنجیده لیکوال دي کشران د دې لپاره د روغانی صاحب په شاعرۍ کې هغه څه دي چې موږ ورته د غي د ادب د لارې یا د ادبي کیریر د لارې مشال ویلې
عثمان الاسیار هم په دې نظر دی چې د روغانی په شان شخصیتونه په یو قام کې په پیړیو کې یو ځل نیم پیدا کیږي، نو په کار ده چې حکومت نه یوازې په ژوندنې داسې کسان ونازوي چې له بده مرغه د عبدالرحیم روغانی په قضیه کې داسې نه دي شوي، بلکې د هغوی له مرګ وروسته دې هم د هغوی په نومونو کتابتونونه، سکولونه او پوهنتونونه جوړ کړي.
ظاهره خبره ده چې په یو قوم کې په یو ژبه کې د دومره لویې پایې یو پیاوړی شاعر او لیکوال او یو دانشور پیدا وي، نو هغه د ریاست او د ریاستي ادارو ذمواري جوړیږي چې هغه ونازي، د هغه په نوم لایبرری جوړ کی، ون داغه د ژوند سره چې کم تړلې دغه مادي مسلې دي چې هغه تم د حل لارې ولټي. د روغانی غونته کې شاعر چې ده دا په صدو باندې چاته کې سل زر کاله پس په قومونو کې پیدا کیږي، نو باید چې ریاستي ادارې دا تسلیم کی او د دې قومونو حقونه بیا د قومونو داسې اتلان چې کوم د روغانی غونته کې وو هغه ونازي او د هغې په ویاړ باندې واډونه دغه کې ونومي، د هغې په نومونو باندې یونیورسيانې سکولونه جوړ کړي، چې دا په ټوله دنیا کې کېږي، دا ناشنا کار نه دی.
همایون مسعود بیا په دې نظر ده چې لوی خلک هیڅکله نه مري، هغوی په فزیکي لحاظ له خلکو جدا شي، خو د خپلو افکارو او د پنځول شو هنرونو له لارې تل د خلکو په زړونو کې موجود وي.
لوی خلک چې دی هغه نمري، هغه شاته وروستو چې دی نو داسې آثار پریږدي، او هغه آثار چې دی نو که مونږ د خوشحال خان خټک نه واخلو، د علی خان پورې، او بیا د حمزه شینواري نه واخله، د روغانی بابا پورې، دا خپل آثارو په وجه باندې دي چې شاته کومه پنګه پاتې کړې ده، د هغې په وجه باندې دي همیشه همیشه دوام موندلی دی. ایون دو هغه د مرګ چې دی هغه داسې خلک نشي خاورې کولی.
برهان الدین حسرت د سوات سیمې یو فرهنګي شخصیت هم په دې نظر دی چې د پښتنو نوې کهول باد عبدالرحیم روغانی په شان خواږه مشران هیڅکله هم نه هیروي، او د هغوی له مرګه پس به هم د هغوی د یاد شمې بلوي.
هغوی چې د پښتو ژبې دپاره په نثر کې او په نظم کې کم خدمات کړي دي، یقینا چې هغه د هیرولو نه دي، او هغه د نوې کل دپاره یوه رڼا ده چې نوې کل کم ګامونه پورته کوي، نو زما سل په سل دا یقین دی او باور دی چې هغې به خامخا د بابا د تعلیماتو نه استفاده کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د پوهانو نظرونه اوریدل چې د عبدالرحیم روغانی د ژوند او شخصیت په اړه کولې، او د خبرې ترې په سواد کې د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان ریکارډ کړی وي. موږ لا غمننه کوو. د خبرونې په دې وروستیو شیبو کې د روغانی صاحب یو قطعه او یو غزل تاسو ته وړاندې کوو، او له همدې سره به له تاسې اجازه هم غواړو. قطعه داسې ده: بل ځای کې آزادې که د ژوند هر یو ډګر ته ځي، بل ځای کې آزادې که د ژوند هر یو ډګر ته ځي، خپله د مرضی ده که دننه که بهر ته ځي، او دلته که ایله غوندې د کرخې نه په سنگ شولې، دلته کیله غوندې د کرخې نه په سنگ شولې، خدای خو به دې معاف کړي، خو د خلکو نه به چرته ځي. او غزل یې څه داسې دی: چې ژوند نه و بدرنګ نه و خوش رنگ نه و، بورا گل او سراغ نه و پتنګ نه و، دا نقشه د زورور کمزوري نه وه، دا جهان د خدای ډیر ارت و تنگ نه و، بادشاه نه و وزیر نه و دربار نه و، گدا نه و ملنګ نه و قلنګ نه و، محل نه و او زړې جونګړې نه وې، تصور د جانګړ کټ او پالنګ نه و، سکھ هندو آتش پرس یهودی نه و، د شیا سنی اسلام او فرنګ نه و، زمکه ستوري لمر سپوږمۍ و، روغانیا څخه وخت و چې هر څه خو جنگ نه و.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. او اوس اوریدونکو په پیښور کې 2:30 بجې کېدونکې دي د دویمې خبرونې سروې وخت شوې دی. ملیحه میرزاده سټوډیو ته راغلې ده، هغه به درته د خبرونه په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. نو مایک هغې ته سپارم.
چته باغ صبره پسته تر قامت پښتنه په قامت ستر نه دی سدي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه. به سروې پروګرام کې مو زملیحه میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن مو درته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړی پروګرام راوړی دی. د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ټاکل شوې ده چې په مناسبت یې په ټوله نړۍ کې غونډې، سوله ییز لاریونونه او تقریبونه کیږي. د دغې ورځ لپاره هر کال جدا تھیم ټاکل کیږي. 2021 کال د چوز ټو چیلنج یا د چیلنج کولو انتخاب د سرخط لاندې منزل کیږي، یعنی په نړۍ کې صنفي توپیر څرنګه چیلنج کېدی شي، یوه برابره نړۍ څنګه جوړېدی شي، د ښځې او سړي ترمنځ فرق خلاف پوهاوی څنګه پیدا کېدی شي، او د ښځو د برابرو حقونو لپاره عملی کار څنګه کېدی شي. په دې پروګرام کې اورو چې پښتنې خزینه فعالانې د غورسته په کوم نظر ګوري. را سره له پاکستان او افغانستان پښتنې خزینه فعالانې میلمنې دي. لومړی میلمنه را سره په پاکستان کې د ښځو ویمن ډیموکراتیک فرنټ نومي تنظیم مشره اسمت شاه جهان. دویمه میلمنه را سره له افغانستان ظریفه غفاری میلمنه ده. ظریفه د افغانستان د میدان وردګو ولایت میدان خارواله ده. سلو بیا دریم میلمنه را سره له افغانستان نه مقدس احمدزی میلمنه ده چې یو مدني او ټولنیزه فعاله ده. نو دوی ټولو میلمنو ته ستړي مشي وایو. او اسمت شاه جهان بیبي را سره ده په سر کې، نو هغوی ته سلامونه.
جی سلامونه، ډیره مننه چې تاسو دې ورځ باندې پروګرام کوئ او ماته موقع راکړئ چې خپل خبره کې کوم. ډیره مننه، سلامونه.
ډیره مننه اسمت شاه جهان بیبي. او اوریدونکو ته به دا هم وایو چې اسمت شاه جهان د 100 کالو رئیس، هر کال چې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو د ازادي مارچ کیږي، نو دا غي د ترتیبونکو څخه یو ده. نو اسمت شاه جهان بیبي، ما خو هغه تیم ویلو د دې کال لپاره چې کوم تیم ټاکل شوی دی یا د کوم موضوع یا سرخط لاندې چې دی، هغه دی چوز ټو چیلنج. په دې مناسبت سره ستاسو څه نظر دی؟ پښتني معاشره کې ښځې د کومو چیلنجونو سره مخامخ دي، او بیا د دوی د مسلو خلاف آواز څرنګه پورته کېدی شي؟
ټولو نه لومړی خبره خدا ده چې دا د یو این والو یا داسې تنظیمونه چې دي چې کوم د هغې دا تیم خوښ کړی دی، مونږ دغه تیم نه دی. مونږ یو سیاسي تحریک یو، مونږ د ښځو سوال ته سیاسي نقطه نظر باندې ګورو. او زمونږ سیمه کې چې کوم جنگ روان دی، مونږ دغه خلاف هم خبره کوو. په دې زمونږ چې کومه ټولنه د هغه کې چې کومه مسلې دي هغه خبره کوو. د پاکستان ریاست چې ښځو طرف ته کوم رویه ده هغه باندې خبره کوو. سکال چې دی مونږ خپل چارټر چې دی هغه ریلیز کړی دی، اوس تقریبا 10 خارونو کې، د پاکستان غټو خارونو کې به مونږ دا لاریون کوو. او تیر کال دلته په اسلام آباد کې د مذهبی رائټ وینګ طرف نه مونږ باندې حمله وشوې، کوآرډینیټډ حمله وې، د میډیا طرف نه وې، د مذهبی پارٹیانو طرف نه وې، گروپونو طرف نه وې. د عراق له زمون په پندال باندې چې کمزه کې مونږ لاریون وو پاغه باندې د کانو باران وکړو. او دا کار د اسلام د پاکستان دارالخلافه رڼا ورځ باندې دا کار وشو. نو دغه رنګ د عدالتونو ته لاړل او ویل چې دا خبره کول چې مونږ مساوات غواړو یا مونږ برابري غواړو. دا نظریه فیمینزم نظریه چې دا د پاکستان د ریاست د نظریه مخالف تا او دا د اسلام مخالف تا. دی وجه نه د عدالتونو ته لاړل وی چې دا لاریونونه دی باندې د پابندي ولګي. نو هغه باندې مونږ ډیر عدالتونو کې خپل مقدمه پیش کړه چې مونږ پاکستان کې چې سره باندې یا د سیمه کې سره باندې مونږ دا غواړو. او مونږ نه د چا مذهب خلاف یو، نه مونږ چا سره سکار شته، مونږ خپل حقونه غواړو. نو مونږ دا وایو چې دغه پیر پاکستان کې چې کم تیر ځلی وشو، دا د لاریونونو باندې مختلف اړخونو نه حمله وشولې، مونږ وایو چې دا زمونږ یو قسم ته ګټه ده. ګټه مو په دې ده چې کله مونږ سیاسي خبره کوو او دا خبره کېږي چې دا نظام بدلول غواړي، دا د نروکۍ نظام دی، په دې کې ټول اختیار مالدارو اشرافیه ته دی، مالدارو خلکو ته دی، یا فوجیانو ته دی، یا مولیانو ته دی، او یا نروکۍ نظام لاندې نارینه ته دی. مونږ د غون نظام بدلون خبره کوو. نو دا پیرې مونږ دا امکان دی چې کېدی شي چې دای چې دا څومره مهم او کو زمونږ خلاف کېدی شي چې مونږ وګورو چې د خلکو سره ریسپانس ته خو عموماً زمونږ چې کم دی لاسو خارونو کې لاریونونه کوو، نو دې کې په زرګونو باندې خزن نردوانه شرکت کوي او مونږ بنیادی طور نارا دغه ده چې څو پورې د نروکۍ نظام نوی غورځېدلې، څو پورې سرمایداري نظام نوی غورځېدلې، څو پورې زمونږ په دې وطن کې سوله او امن قیام نوی شوی او مذهبي دهشتګردي نوی شوی ختمه شوی، څو پورې د قانونو ته په پاکستان کې دننه چې کم محکوم قانون دی لکه پښتانه شو، بلوچ شو، سرای کې شو، د دوی چې کم جدوجہد دی، د دوی چې کم مطالبات دي، چې څو پورې دا نوی پوره شوی، تر هغه وخت پورې به زمونږ
صحیح دا و. عصمت شاه جہان بیبی چې راته د خپل دریس خبره کول او دوی وی چې دوی د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت آزادی مارچ ترتیبوي او چې تیر ځل دوی کړو نو کافي د تنقید سره مخامخ شو، خو دوی وی چې د دوی خپل ایجنډا ده او د دوی لپاره کار کوي لاریونونه او باسي او دوی غواړي چې هغه هدفونه پوره شي چې لپاره دوی راوتی دي. ورسو افغانستان کې مقدس احمدزی بیبی ته چې را سره دا وخت ټلیفون پلاین دا مقدس خورې سلامونه او نه کېلې مومنه احترامات مومنه څنګه تاسو ښه خو بخیدا ظریفه غفاری را سره ملمنه ده چې د افغانستان د میدان وردګو ولایت خارواله ده. نو دوی ته ستړي مشه وایو او څنګه به تاسو د عصمت شاه جهان بیبي خبرې اوریدلې وي، دوی وی چې د دې کافي مشکلات سره مخامخ شو تیر کال، په افغانستان کې ښځې د خپل حق غوښتنې لپاره څنګه غږ پورته کولی شي او آیا دا کار اسان دی چې دوی هغه څه چیلنج کړل شي چې په ټولنه کې موجود دي؟
سلامونه تاسو ته او د مشال رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته او د خبرونه درنو میلمنو ته. افغانستان کې د میرمنو د حقونو او غوي غږو چتونې پاړه پیدا رویم چې مونږ د هغه میرمنو نه توقع کولای شو چې غوي د خپل حقونو لپاره ودرېږي، هغه وغواړي او هغه لپاره مبارزه وکړي. کومې میرمنې چې د خپل حقونو په اړه پراپر او یا هم مکمل معلومات ولري، مونږ متاسفانه په افغان ټولنه کې لا هم له دې بدبختي سره مخ یو چې له 80% شاوخوا او یا هم کېدای شي ډېر میرمنې زموږ بې سواد دي او په دغه سي ټولنه کې ژوند کوو چې هلته نرواکي پیړیو راهیسې او یا هم د خلک کلونو راهیسې خپل ریسې لا هم قوي ساتلی او مونږ لا هم ډېری میرمنې حتی په دې نه دي خبر چې قانون څه حقونه راکړي، اسلام څه حقونه راکړي، بیا دغه په مقابل کې بیرته آواز اچتول. خو بیرته په ټوله کې خوشبختانه شل کلنې لاسته راوړنې او په دغه شلو کلونو کې د نوی افغان دولت او د دوی تر چتر لاندې د نړیوالې ټولنې همکاري او همغږي د دې سبب شوي چې میرمنې باسواد شي، میرمنې تعلیم وکړي او د دغه تعلیم پر مټ دغه سواد پر مټ ډګر ته راوځي او بیا په خپل حقونو پوه شي او هغه حقونو لپاره مبارزه وکړي. په دغه لړ کې زه کولی شم د خپل ځان مثال ورکم. زه چې کله شارواله مقرره شوم، ځینې نرواک هغه یو خو د ټولنې هغه نرواک هغه جوړښتونه او د دغه نرواک جوړښتونو سره په سیمه کې نه منونکي غیر منطقي فرهنګونه چې حاکم وو او هغه فرهنګونه د دې سبب شوي وو چې میرمنې لا هم دوی ونه مني او د میرمنو له منلو سره دوی ستونزه ولري. چې دغه موضوع د دې سبب شو چې شاوخوا نه میاشتې د خپل دندې تمارکي نه شم او د دغه نه میاشتنۍ لانجو په موده کې ما غږ اوچت که له سوشل میډیا نه نیولی تر نور چاپي او ټولنیزو صوتي او د دې سربېره تصویري میډیا او په همکاري و مې شوي کولای خپل غږ پورته کوم او بیا د کله چې ما غږ پورته کړ د دې لپاره چې زه یوازې یعنی لمرنې د سیمېرمن نشم چې د خپل حق لپاره مې دومره وایډلی خپل غږ پورته کړ پابلک او لوکل سپورت مې هم واخیست چې دا په خپل د مبارزه یو نوې بڼه یې میرمنو په منځ کې وو او میرمنو ته وخوده دغه مبارزه نو هم لري او
ظریفه لکه اوریدونکو ته بدام وای چې تاسو خو په آزاد سیالي د میدان خاروالې په توګه غوړه شوې کنه نو بیا چې کله تاسو کار شروع کو تاسو وې چې سو میاشتې ماو نکړل شو نو بیا چې کله تاسو وې چې ما واس پورته کو آیا دا کار اسان او بیا تاسو پښتنو میرمنو ته د خپل مبارزه په اړه څه ویل غواړئ تاسو څه داسې وکړل چې یو مهمه نقطه و او باید اوریدونکو هم واوري خپل مبارزه په اړه مو خبر کې
ا دې زیاته مننه اول خو زه دا وایم چې زه د آزاد رقابت لاري د یو څلتو دیش کاندیدانو ترمنځ بس په لوړ نمبرو دی بس غوړه شوم او ما د رئیس جمهور کوم واخیست او بیا چې کله نه میاشنې لانجو کې ما غږ پورته ک یو ځنې هغه دلیل چې زه هیڅ کله دې ته حاضر نکړم چې ما ته شمو یا هم تسلیم شم هغه هم دا و چې ما خپل ورتیا باور لرلو او د دې سربېره خپل حق می خپل ګڼلو نه می غوښته خپل حق معامله وکم او نه می شوي غملې چې بل څوک زما په حق معامله وکي هغه خپل حقوق د دې سربېره خپل ورتیا د دواړه می د خپل مبارزې لپاره هغه کلیدی اهداف وټاکاو د دغه سره سره کوشش می وکړم چې ما غي لار تعقیب سربېره پر دې چې ډېرې سنځې می وګاللې ډېرې نخوالې می وګاللې حتی باور وکړ چې زما په شخصي حریمونو باندې بریدونه وشول زما زما ځوان زما کورنۍ غړي زما اته ترنونه پوری ما د نوومبر په 15 کې خپل پلارجان له لاسه ورک نو پلارجان زما د کور د مخه شهید کړل راته دغه ټول سربېره زلا هم خپل ځای ولاړم زلا هم خپل مبارزه کوم دا یوازې په دې باندې ځکه زه خپل ځان باندې باور لرم خپل ورتیا باور لرم او زه مطمئنه يم چې کولای شم چې څه تغییر کوم او کله چې دغه اطمینان هر یو میرمنې سره بیا که پښتنه وي که لبل قوم او ترایب نه زه ډاډه يم چې ګټه ورته امیدې شو کېدای شو چې په سیمو کې هر یو په خپل سیمه کې په خپل خار کې د میرمن لپاره یو کلیدی مثال اوسي
ډیر ښه ډیره مننه ظریفه غفاری چې تاسو جواب راکو واپس ورزو اسمت شاه جهان بیبی تاسو به د دوی خبره هم اوریدلی وي بیا د سي د قانوني سیستم خبره کوکو او بیا د ډیر ورځې تاریخ تکو کتل شي تاسو کو سه هم وایي چې د ملګرو ملتونو د ورځې سره سم دغه هر سمانځل کیږي او تاسو ایجنډا چې دا نو هغه هم د خزو لپاره د خو تاسو بیا خپل هدفونه راتول نو د قانوني سیستم خبره به وکړو چې دا غیر لاره چې خزه د خزو مقابل آیا تاسو غنئ چې هما غشانت د کار روزګار موقع لري بیا په سیاست کې د دوی هغه شانت ونده شتو کنه نو هغه قانوني جوړښت پاره راتوي چې آیا په دې کې خزو تا غشانت موقع شته چې سړی لري
دا څه ده چې څومره پوری چې د دې ورځې تسلسل خبره ده ټول خبره زه باغې باندې کول غواړم دا په نن تقریبا یو سال لس کال مخکې د سوشلیست چې کوم تحریک ته هغه دا فیصله وکړه چې په دنیا کې به دا ورځ منځل کیږي نو هغه تسلسل کې دا تحریک روان دی او دا صرف د قانون خبره نه کوي دا خبره کوي په ټوله دنیا کې چې کومه طبقاتي نظام دې سرمایداري نظام دې د غرضولو خبره کوي دا وی راغورځولو خبره کوي دا ما خبره ده چې څو پورې چې ظاهره خبره ده چې آئین او قانون کې زمونږه کا حقونه منل شوی وي خو په سماج کې په مطلب وګړو کې د خزو حیثیت چې دې هغه دومره ښکته دی چې هغه قانون کې چې کوم حقونه منل شوی هغه هغه نشي اغستلې مثال په تور په پاکستان کې یا په مذهبي چې کوم حقونه منل شوی دي پاکستان کې مثال په تور د خځې په وراثت کې نیم حق ته څوک نه ورکړي او کور لور مور چرته عدالت تلاړه نو بیا خپل کور ته واپسی لار نشته. بیا وایي زه اوس مور پلار کره چې مور پلار کره لاړه شي نو هغلته کې څوک نه پرېږدي چې دا ماشومان دي ورسره دې خرچه به څوک کوي دا به څنګه کېږي. دغه رنګې تعلیم او علاج او دا ټولې خبرې په پاکستان په چې کوم آئین دی په هغه کې لیکل شوي دي. نو ماشومان چې دي هغه جینکۍ هغه مطلب دا دولس کاله نه په زوره باندې چا ته واده کي او بس بیا دلسم کاله ماشوم په جولۍ کې وي. نو قانوني حقونه چې دي ظاهره خبره ده په هغې کې خو امتیاز شته. په هغې کې فرقونه دي, واضح فرقونه دي. د پاکستان په چې کوم سماجي صورت حال دی په هغې کې هم او قانون کې هم او معیشت کې هم. معیشت کې دا ده چې اوس مثال په طور پاکستان چې کله نه دا جنگ ولګېدو نو د دې معیشت ډېر راوغورځېدو. هغې سره سره خاص طور د جنګزده علاقو نه خاص طور د پښتنو ریجن نه بلا خلک لاړل قطر دوبۍ یو ځای بل ځای ته غلامانو په تور باندې مزدورا کوي. د دې ښځې شاته پاتې شوې
صحیح.
او زراعت چې دی هغه ښځو ته میلاو شو. نو ښځې زراعت کې دي, په تعلیم محکمه کې دي, په صحت محکمه کې دي, په هر فیلډ کې ښځې راغلې. اوس ښځه چې دا اغا چې راغله بار راووتله نو اوس هغه دې ته تیار نه ده چې ما تعلیم کړی دی, زه پوه یم, زه برابر انسان یم, زه بنکونه چلاوم, زه جازونه چلاوم, زه بسونه چلاوم, زه دفترونه چلاوم, زه سړکونه صفا کوم, زه هسپتالونه چلاوم. نو ولې ما ته هغه برابر حق نشته؟ خو موږ ګورو چې هغه نوکری چې په کمې کې تنخواګانې کمې وي, یا هغه نوکری چې په کم کې طاقت او اختیار کم وي, ښځې هغې نوکری ته وربیکه کېږي. نو دا خو واضح خبره ده چې نروکۍ نظام لاندې به دغه رنګې کېږي. او دا چې ما ته یقین دی چې دغه صورت حال افغانستان کې هم دی, نو صورت حال ډېر خراب دی. دې د پاسه یو بله اهمه خبره چې زه دلته کول غواړم, خپل دا اورېدونکو ته هم وړاندې کول غواړم, او دا زما په نظر باندې ټولو نه اهمه خبره ده. هغه خبره دا ده چې دا څلوېښت کاله چې کوم جنګ وشو, د دې جنګ د پاره چې کوم یو قسم تا نظریاتي سټریټیجیک اسټ پکار وو, یعنی کې اساسا هغه نروکۍ نظام وو, یو داسې نارینه تشکیل چې هغه جنګباز وي, چې هغه د جهاد د پاره د جنګ د پاره هغه استعمال کړی شي. نو دې د وجې یو منظم طریقې سره تیرو څلوېښتو کالو کې په افغانستان او پاکستان په دواړو کې د ښځو حیثیت چې دی هغه ډېر کټ کړی شو. مثال په تور چې په کم ورځ باندې په افغانستان کې سوشلیست انقلاب وشو, نو په هغه ورځ نیمه برخه د ملازمت پیشه ښځو نیمه برخه د ملازمت پیشه خلکو ښځې وې. Then because women formed half of the population of the employed people. No, aga chida aga rawar zawale sho aw munazam tareeke sara pa Pakistan Afghanistan ki de jang pa pas manzar ki de khaze hisiyat nim kray sho kat kray sho. No munga para aham khabar ada da che munga Afghanistan Pakistan ki de aman aw de sulh koshishuna che di aga tez ko دینه به خوځو ته په دوانو ملتونو کې ډیر زیاته فائدہ وی.
صحیح.
انډایرکټ به وی, خو د دې علاج تعلیم روزګار چې دا کم ټوله پیسې په جنگونو باندې خرچ کیږي دا به هم کټ شي.
صحیح.
او ور سره چې دا کم قدامت پرستی دا به هم کټ شي. ما دا خیال دی چې قانون نه علاوه سیاسي خبره چې دا د دې امن خبره چې دا خزو تحریک ته پاره کول ضروری ده.
سمه ده. ډېره مننه اسمت شاه جهان بیبي. مونږ سره بل میلمنه د افغانستان مقدس احمد زئی دا, غوی ته هرکلی وایو. ستړي مشي مقدس احمد زئی, خو را تاسو به هم د دوی خبرې اوریدلې وي, او د دې روسي د پاره چې کوم تیم ټاکل شوی دی پای به خبره وکړو, یعنی د چیلنج کولو انتخاب یا چوز ټو چیلنج. تاسو څه غنې په ټولنه کې د سنفي توپیر خلاف اواز څنګه پورته کې دی شي, یو برابر ټولنه څنګه جوړې دی شي, او د سړی او ښځې ترمنځ چې کوم فرق هغه بلل کیږي, دا یې خلاف پوهاوی څنګه پیدا کې دی شي, تاسو وایئ.
سلام تاسو ته, درنو ملمنو ته, درنو ریدونکو ته. ما په نظر د ښځې ورځ منزل معنا دا چې ښځې ته ارزښت په سترګه باندې کتل, چې ښځه د کوم ارزښت په توګه په دې ټولنه کې ژوند کوي, او کوم ارزښت باید ښځې ته ورکړل شي. اتم د مارچ یعنی د کال ټولو ورځو کې باید د ښځو لپاره ځانګړی درناوی وشي, احترام وشي, هغوی ته ټولنه کې په ټول ارسو کې سیاست د کټورنیزه برخه د کمدنی برخه د فرهنګي د زراعت د ټول هغه برخې لارې چارې چې کومې دي چې په هغه کې ټولنه پرمختګ کوي د یو هیواد ستون وینو په دې کې ورته برخه ورکول پکار دي چې دا په اصل کې د ښځې لپاره په هغه ارزښت باندې قایلېدل چې کوم ورته قانون او کوم اسلام ورته حق ورکړی ده. زما په نظر د جنسیتي برابرۍ لپاره لستون مهمه ده چې تاسو ګورئ چې په دې تیرو څو کلونو کې یا په دې اتلس کلونو شاوخوا کې چې افغانستان ته کومې پروژې راغلې او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې کار وکړه، دلته ځینو ښځینهوو او ځینو هغه فیمینستانو نارینهوو د ښځو په نوم باندې پروژې واخیستې، د ښځو د حقوقو په نامه باندې کار وکړه، خو ګټه یې هغو ښځو ته ونه رسوله کومې چې په رښتیا هم له دې برخې څخه بې برخې وې او هغوی په کورونو کې ناستې وې، هغوی د جنسیتي برابرۍ ښکار وې. زما په نظر باندې د دې یو حل لاره دا ده چې حکومت باید د دې لپاره یو ځانګړې پالیسي ولري، یو داسې ستراتیژي ولري چې د جنسیتي برابرۍ لپاره له داسې لارې چارې کار واخلي چې په دې کې مکافات او مجازات په نظر کې ونیول شي چې دا بیا په ټولو باندې تطبیق شي. مدني ټولنې باید په دې برخه کې کار وکړي چې مدني ټولنې د عامه پوهاوي په برخه کې د ښځو د غږ په پورته کونه کې، د نارینهوو د غږ په پورته کونه کې، د ځوانانو غږ پورته کونه کې، یعنې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې چې ټول هغه کوم فکتورونه یا کومې برخې چې راجی کېږي د جنسیتي برابرۍ ته، نو په دې برخه کې مدني ټولنې مکلفې دي چې کار وکړي او د ښځو او د نارینهوو هغه غږ پورته کړي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره پکې کار وشي.
نو تاسو دا غنې مقدسي احمد زئی خوره، تاسو دا غنې چې دا کار آسان دی؟
ګورې کچیرته اراده قوي او عزم ولري او حکومتونه په دې برخه کې کلک ولاړ اوسي، نو زما په نظر باندې د ذهنیت جوړونې په برخه کې به لږ کار ونیسي تر څو د ولسونو له ذهنیت جوړ شي او د ولسونو په ذهنیت کار وشي چې ښځې ته په هغه نظر وکتل شي په کوم نظر چې نارینه ته کتل کېږي، یا حداقل په هغه نظر ورته وکتل شي کوم چې اسلام کوم حقوق ښځې ته ورکړي دي، حداقل که په هغې نظر ورته قایل شي. نو د دې لپاره د ملا امامانو له لارې، د مدني ټولنو له لارې، د حکومتونو استقامت په دې برخه کې ډېر زیات مهم ده چې دې کې کار وکړي. دا اسانه نه ده چې مونږ د ډېر ژر د جنسیتي برابرۍ په برخه کې وي داسې ټولنې ته ورسېږو چې هلته د مساوي برابري وي، خو دا سخت نه ده. که چېرته مونږ نن دا ګام واخلو، نو حداقل د آینده نسلونو لپاره به مونږ دا پیټه سپک کړی. که نن مونږ دا ګام وانخلو د جنسیتي برابرۍ لپاره کار ونکړو، نو د آینده راتلونکي په نسل په اوږو باندې به مونږ دا بار دروند کړی او هغوی به ډېر په مشکله له دې باره ووځي.
ډېره مننه مقدس احمد زئی. ورسو ظریف غفاري ته یو ځل بیا چې د میدان وردګو ولایت میدان ښاروال ده، نو په دې د دې پوزیشن په حیثیت به ستاسو نه تپوسو کو چې ستاسو داسې په پام کې سشته داسې څه پلانونه پروګرامونه ترتیب شي چې دغه د طبقاتي فرق خبره کو کېږي یا د نرواکۍ د نظام خبره کو تاسو وکړه، نو هغه څنګه بدلېدی شي؟ ستاسو داسې سشته په ایجنډې کې ظریفه غفاری زمونږ آواز اوري تاسو؟ خا دا غوی د ټلیفون لیکه چې دا غ فکر کوو کته شوی دا غوی ته به ورشو یو ځل بیا، خو ترغی مخ کې څو پورې چې دای سر رابطه کیږي. اسمت شاه جهان بیبي ته به ورشو. پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دي، نو د پوس کول غواړو د ټولو میلمنونه د دې ورځې په مناسبت چې کم خاص پیغام تاسو به ټولو ښځو چې دا وخت پروګرام اوري یا پښتنې ښځې دي، د ټولنې ښځې دي، د معاشرې برخه دي، ای ته به څه ویل غواړی تاسو؟
خوار گرزو دغه غلامی کې بوسیبو او چې دا کوم ماشومان مونږ پیدا کړی دي کمی جنکه الکان دا بم دغه رنگ بیا مستقبل کې مخ کې زی او دا خبره به روانه. زه دا وایم غواړم چې را پاسې جنو وخت دې اوس شوی او سیاسي تور چې کله پورې مونږ دا خبره سیاسي تور راو چته نه دي ترغي مونږ یو بایزه ترجمان یو خوشاله ژوند د برابرۍ ژوند هغه مونږ نه شو مونږ له نه خپل بچو ته ورکولې شو نه مونږ ته ملاره دي شي نو په سیاست کې برخه اخیستل ډېره ضروری ده د ښځې لپاره خپل اواز پورته کول ډېر ضروری ده او بل د کور په سطح باندې تفریق چې دی دا بندول غواړي ټول اورېدونکو ته به زه دغه وایم چې کوم به زما مور پلار وي زما مور پلار به وي چې ډاکټر او انجینیر به خو هر څوک د خپلې لور نه جوړوي تعلیم به پرې کوي خو مونږ به د خپلې لوریانو نه انقلابیان نه جوړو هغه به حریت پسند وي هغه به د ازادۍ برابرۍ جنګ کوي سو پورې چې مونږ خپلې خویندو میندو ته اجازت نه ورکو چې هغه سیاسي میدان ته راوځي او دغه خبرو باندې تاریخونه جوړ کړي مونږ دا نه ټولنه بدلولی شو نه مونږ د ریاستونه بدلولی شو نه زمونږ په دې سیمه باندې حمله آور د ملکونه چې دي امریکا دا سعودي عرب دی دا ټول لګیا دي د علاقې کیسه د نه کوي کنه او افغانستان ته خو ویلي شي چې دا کوم د ملک ته ای وی خزه بری بری زلی ودونه کړی دی او د وسو خاوندان مړ شوی دي په دې جنگ کې نو سو پورې چې موږ خپل خزه نه پریږدو چې هغه سیاسي میدان ته راوځي او هغه د خلاف आवाज پورته کړي ترغه نه د نروکای نظام ختمې دی شي او نه دلته کې سیاسي بدلون راتلی شي نه دلته کې منشي خوشاله کېږي شي نو زه دا وایم چې هر چا کور نه یو انقلابی خزه پیدا کول دا مستقبل کار دی صرف ډاکټر انجینیر کافی نه دی نو هر کور نه یو خزه پکار دی چې هغه مترقی تحریکونو ته
ډیر مننه اسما چا جهان بیبی ورزو په اخره کې مقدس احمد زیتا صبح د اسما چا جهان بیبی خبري اوریدلې وی تاسو سره غړې یو برابر ټولنه سوي او هغه هدفونه څنګه ترلاسه کې دي شی بیا اوریدونکو ته به پته را چې کومې خزي دي او تاسو اوري ته به تاسو سره پیغام ورکول غواړي
زما په نظر باندې دا پښتنه یو څه مخکې نه پښتنه ته ورته ده چې بیا موایم چې یو برا هغه ټولنه کې چې د ښځو د نارینه او حقوق د دواړو که یو شان نه هر یقل تر دې هدا پوری چې ښځه تر دومره هدا پوری چې ونه ګڼل شي چې هغه ته یوازې سمبولیک رول په نظام کې ورکړل شي سمبولیک رول په سیاست کې ورکړل شي سمبولیک رول په ټولو هغه برخو کې چې ټولنه ورته ضرورت لري ورکړل شي زما په نظر یو د جنسیتي برابري یا مساوي د مساوي حقوقو ټولنه هغه ټولنه ته ویل شو چیرته چې د ښځو حقوقونه پکې نه پایمال شي حداقل هغه حقوقونه ورته رسیدلې چې د هغه حقوق دي او د دې اهدافو ته رسیدو لپاره لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې حکومت مکلفیت لري چې د خپل ملای امامانو لپاره د خپل هغه ادارو لپاره چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي په دې برخه کې کار کوي او ځانګړي پالیسي لپاره ولري چې د جنسیتي برابرۍ لپاره کار کوي سره دې چې د حکومتونو دلته په افغانستان کې د جندر ځینې امریتونه په ولایتونو کې د خواغوي اسکار نه کوي دا خلک باید وه سوال سي دا پوشاپ سي کارو کې د دې ترڅنګ مدني ټولنې ځوانان ژورنالیستان د ښځو د حقوقو فعالین مسولیت لري او دا په فرض ګڼل کیږي چې دوی په دې برخه کې کار وکړي او د دې حقوقو لپاره حقوقتنه وکړي او ادوکسي وکړي بل زما پیغام ټول پښتون قام ته او بیا په تیرا د لر او بر پښتنو بیا افغانان ته دا چې خزه د تعلیم کې خزه د پکور کې نه بندیوانه کې د خزه د دې حقوق ورکې کوم چې اسلام ورکړي دي په ارزښت مرتقایل شي کوم چې اسلام او قانون مرتقایل ده کچیرته یو خزه د ټولنې به تعلیم پات کیږي نو د څه فکر وکړي چې د ټولنې نیم قشر به تعلیم پات کیږي ځکه چې موږ د ټولنې نیم قشر خزینه هغه کوي تشکیلي نو دا په دې معنی چې د یو نظام نیمه برخه فلج کیږي او لمن
سمه
ده دا پیغام خور کې
ډیره مننه دا مقدس احمد زید خپل ټولو میلمنو ډیره ډیره مننه کو اسمت شاه جهان بیبی ورا سره د افغانستان ظریفه غفاری او مقدس احمد زید د درې وانو میلمنو ډیره ډیره مننه کو چې را سره په پروګرام کې خپل نظرونه شریک کړل او ریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه مونږ امید کو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي د ځان خیال ساتي د خدای پامن.